په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه او په دې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. افغان چارواکي څومره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هېواد کې نولس کلنه جګړه یوه بدمرغي ده هم نظر دي. په دې اړه مو د اجرایه ریاست عکس العمل اخیستی دغه ورځ دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هېواد ته ځي. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشا جلال زیدا خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس او د هیواد لپاره د امریکا د هیواد د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نن په ارک کې سره کتلې دي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې په دریو میاشتو کې به د صنعتي پارکونو د بې برقۍ ستونزه حل کړي. او د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازنۍ لار ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې هیواد د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نن پارک کې سره کتلې دي. د ارک خبر پاڼه وایي چې غنی او خلیلزاد د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې یو شمېر پیژندل شوي سیاسيون او د ځینې ګوندونو مشران هم چې د سولې لپاره د هڅو په اړه خپلې اندېښنې له خلیلزاد سره شریکې کړې. زلمی خلیلزاد نن د بامیان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو او د ځوانانو د ټولنو له غړو سره هم غږېدلی دی. د ازادي راډیو خبریال له بامیان وایي چې په دې ویډیو کانفرنس کې خلیلزاد د سولې په اړه د هغوی نظرونه اخیستي دي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په کندهار کې او هلته د مدني ټولنې له یو شمېر مشرانو سره وکتل. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازنۍ لار ده. ستولتنبرګ دا خبرې پرون په واشنگټن کې کړې دي. هغه ویلي چې د افغانستان د اردو سره د امریکا او ناټو مرسته طالبانو ته د واضح پیغام ورکوي چې په جګړه کې بری نشي ګټلی. د ناټو عمومي منشي په واشنگټن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. هغه وویل چې امریکایي لوري ورته واضح کړي چې تر اوسه د طالبانو د استازو سره په خبرو کې هیڅ پریکړه نه ده نهایي شوې. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روان جنگ هغسې چې توقع یې کېده نه دی بریالی شوی. د دغه ادارې مرستیال ویان فریدون خوځون نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ترهګری سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور اساسي هدف و تر اوسه هغه سي بریالی پرمختګ نه دی شوی. خو فریدون خوځون په افغانستان کې د سولې لپاره ورستی هڅه یو مثبت ګام بللی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون په واشنگټن کې د ناټو تړون له عمومي منشي سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې لوی ګامونه اخیستل شوي دي. هغه وویل په افغانستان کې روان جنگ یو بدمرغي ده خو په مثبت لور باندې حرکت پیل سوی. د برېښنا شرکت مسؤلانو ویلي چې په دریو میاشتو کې به د صنعتي پارکونو د بې برقۍ ستونزه حل کړي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب نن د کابل د صنعتي پارکونو لپاره د شل میګاواټ اضافي برق پروژه پرانیستې ده. هغه ویلي چې خصوصي صنعتي پارکونو ته به هم 140 میګاواټ واټه برق ورکړ سي. د برېښنا شرکت وایي چې د کابل صنعتي پارکونه اوس یوازې 60 میګاواټ برق لري چې د لویو فابریکو د فعالیت لپاره کفایت نه کوي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې ګوري. دا خبر د جرمني خبري اژانس پور کړی خو په دې خبر کې د دې د بحثونو نور جزئیات نه دی راغلي. د ناټو ځواکونه په 2001 میلادي کال کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره افغانستان ته ولاړل. د جرمني خبري اژانس وایي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان پر حالاتو خبري کوي. د جرمني د خبري اژانس په حواله د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به په نننۍ غونډه کې د دې تړون د د جوړېدو او یاه مکلیزه هم ولمانځي تر دوه نړیوال جګړې وروسته د امریکا په ګډون دولسو هیوادونو په 1949 میلادي کال کې د شمالي اتلانتیک تړون سازمان جوړولو سند په واشنگتن کې لاسلیک کړ. په واشنگتن کې به نن په دغه غونډه کې د روسیې او ناټو پر روابطو هم خبرې وشي. د وینزویلا په پارلمان کې د جمهور رئیس نیکولاس مادورو پلویانو د پوزیشن د مشر خوان ګوایدو د قانوني مسؤلیت د لری کولو پریکړه کړې ده. هغوی د وینزویلا د سترې محکمې څخه غوښتنه کړې چې د هغه د جنایي محاکمې مقدمه جوړه کړي. دا پریکړه د وینزویلا په پارلمان کې د رای ورکوونکو ملي اسامبلی په نوم ډلې کړې ده. د دې پریکړې پر اساس کېدلی سي چې د خوان ګوایدو دا کار چې ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ د هغه هیواد پر اساسي قانون تیری وګڼل سي او حتی د هغه د نیول کېدو حکم صادر شي. خوان ګوایدو پرون د وینزویلا په پلازمینا کراکاس کې یوې مظاهرې ته چې د دغې پریکړې پر خلاف وویل
No vamos a evadir nosotros nuestra responsabilidad. Creían a lo mejor, no sé.
دوی نه مش بل خپل مسولیت و نه تشتو شای هغوی داس ګمان کړی چې زبل وطن ته ولارسم او هغوی ته به کار اسانه سي. خو داس نه د هغوی چې څه غواړي هغه به کوي. خو باید د خپل کارونو پر واقعو خبر وي. د نړۍ ګنشمیر هیوادونه د امریکا د متحده ایالاتو په شمول خوان ګوایدو ته وینزویلا د جمهور رئیس په توګه پیژني او مشروعیت ورکوي. او د ایران د سینما یو نامتو هنرمند جمشید مشایخی مړ سوی دی. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس اسنا پرون ویلي چې مشایخی له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و او د تهران په یو روغتون کې سا ورکړې ده. مشایخی په ایران کې تر سلو په زیاتو فلمونو او همدومره ټلویزیوني ډرامو کې کار کړی و او د تیاتر له پیژندل سویو هنرمندانو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ولاندې پراپورونو کې به واورئ چې افغان چارواکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تېرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې 19 کلنه جګړه یوه بدمرغي ده څومره هم نظره دي. په دې اړه مو د اجرایه ریاست عکس العمل اخیستی.
موږ نن 13 کاله مخکې سره د مقایسې وړ نه یو. له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه، متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې وه بریالۍ نه ده.
په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه له یو افغان کارپوه سره هم غږېدلی وو.
سپتمبر 11 نیټې نه مخکې وه او د نن شمېرې سره قطعا قابل د پرتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوه او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغول شوې.
د ناتو سرمنشي پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د جګړې له لارې نشي بریالی کېدای او د سولې خبرو ته د کښېني. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې بیا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته ځي. هند ته تلونکي افغانان شکایت کوي چې د الوتکو پر مخ د پاکستان د هوایي قلمرو بندېدو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
لاره ډېر طویل شوې ده، 1 ساعت 45 دقیقې اوس 6 ساعت رسېدلې.
پر دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونه لرو.
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خو دغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخیږي او ډېر سرکیږي. دا د دینه بغیر موږ نور حلوا هم لرو.
د ژوند په شیبو کې به د حلوا په باب واوري او د اساسي بشري حقوقو په اونې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت غږېدلی وو. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلای شي. د افغانستان حکومت اجرایه ریاست وایي د لویدیز په همکارۍ په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې زیات پرمختګونه شوي دي. خو د دې ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې له شویو پرمختګونو سره سره لا هم ترهګري د افغانستان په وړاندې یوه جدي ستونزه ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره له خبرو وروسته په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان کې که څه هم جګړه روانه ده خو په دې هیواد کې پرمختګونه شوي او اوس هلته هر څه مثبت خواته روان دي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اورئ.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای لا تیرو نګدو دوه لسیزو راهیسې په افغانستان کې د لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا په فعال حضور افغانانو ښې لاسته راوړنې درلودې. د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خوزون د امریکا د ولسمشر څرګندونو ته په اشارې سره وایي چې په یاده موده کې په دغه هیواد کې زیات بنسټونه رغول سوي دي.
په افغانستان کې د لاسته راوړنو وی پرمختګونه ډیر شوی دي. موږ نن اتلس کال مخکې سره د مقایسي وړ نه یو. لترهګری سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا و، متاسفانه تر اوسه لترهګری سره مبارزه هغه څه چې و بریالی نه ده. د سول لپاره په دې ورستوي کې هڅې ډیرې شوې دي. دا زموږ لپاره یو مثبت قدم دی. دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي لویدیز پورستای کې په افغانستان کې لوی پرمختګونه درلودل. دا جګړه نو لسکلنو راهیسې روانه ده چې بدمرغه او مسخره ده، خو اوس موږ ډیر ګامونه اخیستي او ډیر څه دغلته دا محل په مثبت خوا روان دي. ډونالد ټرمپ د ناتو له عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل دا محل په افغانستان کې ډیر څه په مثبت خوا روان دي. افغان حکومت په وار وار دا ویل دي چې د نړیوالو په همکارۍ په افغانستان کې اساسي بنسټونه رغول سوي. افغانستان دا محل منظم اردو او د غشان د نړیوالو سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، خو د افغان حکومت اجرایي ریاست ټینګار کوي چې لویدیز دې د ترهګرۍ د لمنځوړلو په برخه کې لا هم جدي اقدامات وکړي. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزنوای لویدیز دې په دې تړاو پر پاکستان فشار زیات کړي، څو د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي او د سولې لروانو هڅو سره صادقانه همکاري وکړي. بلخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي کڅه هم په افغانستان کې د لویدیز هڅې ستایي، خو زیاتوي چې د ولچتمه او هڅې پرمختګونه نه دي سوي. د دغه کمیسیون غړي آرین یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ایدیا چې ترامپ کړي زه فکر کوم چې هغه سم نه ده. په دې نن نو کلو کې کوم ګورو دومره لا سره اورنی موږ نه لرو. د دوی ایدیا ته چوغوري یعنی پر برخه کې کوم ګورو دومره لا سره اورنی چې موږ دومره پرمختګ کړی و نن به د افغانستان دا حال نو. اوس هم هغه جګړه روانه ده او په هره برخه کې موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ یو.
خدا چې عام افغانان په دې اړه څه نظر لري له دوی به واورو.
دا اوس هم جګړه روانه ده، هر ورځ خلک وژل کیږي، په کورو کې بمباردمن کیږي، وژل کیږي، یا د حکومت لخوا یا د طالبانو لخوا.
د یادونه ده چې ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې افغان جګړه بدمرغه او مسخره بللې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دا محل په کابل کې ده او دغه بهیر د پرمخ بیولو په تړاو له افغان چارواکو، سیاسینو او عامو خلکو سره په خبرو او مشورو بوخت دی.
بیا هم په موضوع کې تم کېږو. په تیرو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په باب افغان کارپوهان له دو اړخونو دې مسلې ته ګوري. یو دا چې په تیرو اتلسو کلونو کې څومره پرمختګونه شوي د مخکینی کلونو په نسبت، یعنی مخکې له دې چې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړي، او بل دا چې هغه مرستې چې د میلیاردونو ډالرو په دې تیرو اتلسو کلونو کې له افغانستان سره شوي دي. یو له دغو سیاسي کارپوهانو هم حاجي سید داود دی او وایي چې دغه مرستې چې په افغانستان کې په اتلسو کلونو کې شوي دي، شوي پرمختګونه کافي نه دي. د ازادي راډیو خبري علي اجمل تورمان له ښاغلي حاجي سید داود سره مرکه کړې. په پیل کې د پرمختګونو په باب ښاغلي حاجي داود وایي
د څه درته ویلای شم چې په افغانستان کې بدبختانه خپلمنځي کورنۍ جګړې او د ګاونډیانو مداخله په افغانستان کې هم امنیتي ارګانونه د منځه یووړ، هم معرف ته غټ صدمه ورسېده، هم اقتصادي جوړښتونه د منځه لاړه. یعنی د سپتمبر د 11مې نېټې د مخه متاسفانه ټول شیان هم په پایتخت کې هم په ولایاتو کې ویجاړ ول. نو کله چې نړیواله ټولنه په راست کې امریکا دوی دلته راغله، په دې اتلسو کلونو کې سره د دې چې جګړه روانه ده، سره د دې چې بې ثباتي شته ده، اما مهمه خبره دا ده چې په همدغه حالت کې تاسو ګورئ چې اوس افغانستان تقریبا 300,000 پوځ لري. یعنی امنیتي ارګانونو ته تاسیسات جوړ شو، دوی په خو ودرېدل، ترینینګونه وشول. دغه چې د معرف په ارتباط هغه شمېره چې د سپتمبر 11مې نېټې نه مخکې و او د نن شمېرې سره قطعا قابل د پرتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شو او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغول شوې. که څه هم په دغې اتلس کلنو جګړو کې دا لارې بیا کنډ او کپر شوې او خراب شوې، اما دا واقعیت دی چې مثلا لویې لارې کابل ایرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، په دغه لارو باندې ولسوالیو ته ولایاتو ته هم کارونه وشو.
جناب علي سيبي څومره چې توقع وایې په مغی اندازه باندې شوې دی او کنه؟ مثلا څومره مرستې چې راغلي دي دلته هغه ته په پام سره، یعنی بیا هم خلک لوی پرمختګونه نه احساسوي.
او اصلي خبره او اصلي سوال همدغه دی چې تاسو لطف وکړه زه فکر کوم د دغه کومکونو په پرتله چې تقریبا د یو سلو څلویښت میلیارد ډالرو نه زیات په دغه ساحو کې دوی مصرف کړی، اما کار ته چې موږ ګورو متاسفانه داسې درته ویلی شم چې هماغه د سیګار راپورټ دی چې په یو ډالر کې اویا سنټه یا اویا فیصده دلته فساد رامنځته شوی دی. یعنی د نړیوالې ټولنې د حضور چې نه څلوېښت هېوادونه دلته وو او دغه لګښتونه چې دوی کړي دي د دوی په پرتله سره هیڅ کار نه دی شوی. که دا داسې موږ مقایسه کړو، اما که د پخوا سره مقایسه کړو د 9/11 نه مخکې، نو دغه بعضې شیان موږ په خپلو سترګو باندې ګورو. زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمه خبره چې باید شوې وه چې تر اوسه پورې نه ده شوې، هغه یو سم اداري جوړښت و، یعنې یو سیستم و چې دلته باید رامنځته شوی وای. په دغه کې نړیواله ټولنه هم ناکامه شوه. هغه افغانان چې د 13 کاله په واک کې پاتې شوي دي دوی هم ونه شو کړی.
په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې د شویو پرمختګونو په اړه د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سعود سید داود سره مرکه وه.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینز.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته ځي. خو د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان د جګړې د سولیز حل لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي، خو طالبانو ته پیغام دا دی چې جګړه ګټلی نشي. یانس ستولتنبرګ دا خبره اسوشیټد پرس خبری آژانس ته په مرکه کې وکړه. مخکې له دې چې پاکستان ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر جزئیات واوري، د ښاغلي ستولتنبرګ د خبرو نور جزئیات عصمت سروان اوروي.
ټاکل شوې ده چې د ناتو د 9 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې غونډه وکړي. د دوی د غونډې هدف دا ده چې د دې تړون د تاسیس اویایمه کالیزه ولمانځي او د روسیه او افغانستان په شمول پر امنیتي ګواښونو خبرې وکړي. تر غونډې مخکې
د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ لپاره د فشارونو په دوام امریکا دغه هیواد ته خپل یو خاص است.
بلې، په ډېرې تېروتنې سره یوه تخنیکي ستونزه وه. د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د وروستیو څرګندونو چې د افغانستان په باب یې کړي دي هغه راپور خپرېدو ته چمتو دی.
د ناتو سرمنشي وایي طالبانو ته پیغام دا دی چې د جګړې په میدان کې هیڅکله بریالي کېدای نه شي. یانس ستولتنبرګ دا خبره په واشنگټن کې وکړه. دی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. ستولتنبرګ همداراز وویل د افغانستان د مسئلې د سولیز حل لپاره د امریکا د هلو ځلو ملاتړ کوي. د ناتو په دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن پیلېږي په افغانستان کې د سولې هلې ځلې د بحث یوه موضوع ده. ستولتنبرګ به د ناتو د لومړني سرمنشي په توګه د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. د طالبانو وغوښتل چې خبرو ته حاضر شي او د افغانستان پر مسأله موافقه وکړي. طالبانو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره له 2 میاشتو راهیسې خبرې پیل کړي، خو لا هم حاضر نه دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. ستولتنبرګ وایي چې طالبان د جګړې له لارې بریالي کېدای نه شي. دا موضوع د امریکا له لوري روښانه شوی چې په افغانستان کې د طالبانو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. خو څه چې موږ لیدلی د خبرو اترو له لارې د سوله ییزې حل لارې د موندلو لپاره د امریکا تازه هلې ځلې دي. موږ یې په کلکه ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې اوس په افغانستان کې دی له طالبانو سره بل پړاو خبرو ته تیاری نیسي. ګومان کیږي چې دواړه خواوې به د قطر په شپږم پړاو خبرو کې هغه موضوعات نهایی کړي چې په تیر پړاو کې پرې سلا شوي وو.
په راپور کې مو هم د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په باب واورېدل چې هڅه کوي له طالبانو سره بیا په قطر کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې ته د رسېدو یو جوړجاړي لپاره خبرې وکړي. پاکستان ته د زلمی خلیل زاد له راتلونکي سفره ډېرې تمې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې اړه له خپل امریکایي سیال مایک پومپ سره تېره ورځ ټلیفوني خبرې وکړې او په دې صلاح کړې چې د خلیل زاد سفر به په ترلاسه شوو لاسته راوړنو د لا زیات کار زمینه برابره کړي. خلیل زاد چې د امریکا لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی په همدې لنډو ورځو کې اسلام آباد ته ځي. نور جزئیات د سفیر لاسته نیغزي په راپورټ کې.
د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ لپاره د فشارونو په دوام امریکا دغه هیواد ته خپل یو خاص استازی د بحث لپاره ورلیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیل زاد په کابل کې دی او په دې لنډ ورځو کې به پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په ټلیفون خبرې کړي او دواړو منلې چې د خلیل زاد سفر به د ترلاسه شویو لاسته راوړنو د زیاتولو لپاره زمینه برابره کړي. خلیل زاد هم اسلام آباد ته تر سفر مخکې د پاکستان ځینې اقدامات ستایي. هغه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان رول څنګه دی او آیا کله ستونزې جوړې کړي داسې ځواب وایي.
خو مشکلات خو هست طبعاً.
هو ستونزې شته، خو طبعاً زما په نظر دا هم عادلانه ده چې ووایو پاکستان مثبت اقدامات هم کړي او همکاري یې کړې ده.
همکاري کرده.
خلیل زاد ولسمشر ډونالد ټرمپ پخوا دا هم په ډاګه ویلی و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې دوه مخه رول تر سره کوي او رښتینی همکاري نه ده کړې. امریکا، افغان حکومت او د دوی متحدین وایي پاکستان لډیر وخت غنی تروریستي ډلې په خپل خاوره کې ځای کړی او د افغان طالبانو مشران هم دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې میشت دي. تر ټولو ورسته مسله چې امریکا پر پاکستان ته ګوتسندنه وکړه هغه دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان څرګندونی وي چې په افغانستان کې د لانجو د هواري لپاره د موقت حکومت وړاندیز کړی وو. د خان دا وړاندیز په افغان حکومت سربیره په کابل کې د امریکا سفیر جانبس هم بکله کرات او پاکستان ته یادونه وکړه چې د افغانستان په چارو کې له لاسوهنی ډډه وکړي. پاکستان بیا تل د خپل مثبت رول یادونه کوي او پرون هم دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزیر خاغلی قریشی له خپل امریکایي سیال پومپیو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د پاکستان د اسانچاري او تسهیلونکي رول یادونه وکړه. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وایي پاکستان له همکارۍ پرته بل لار نه لري.
بل ای انتخاب د پاکستان لپاره بل څه دی نه. اسلام آباد ته دا ځل خلیل زاد تک په دې معنا ده چې درسته ده ټول مهمه ده، درسته ده تاسو نقش مهم دی، تاسو اراده لري، ولې په دغه دغه برخو کې تاسو نقش مهم دی. مثلا جان باز په افغانستان کې ورته چې کرکټ او سیاست سره فرق کوي. عمران خان باید د افغانستان د اداري په اړه باندې بحث وکړي. دا هر هغه مسایل دي چې خلیل زاد بدل قریشي سره عمران خان سره په دې باندې بحث کوي چې تاسو وینا تاسو عمل څومره مهم دی. کېدای شي په ختمش باندې خبرې سره وکړي او حتی په دې باندې سره خبرو کې چې کوم اقدامات باید واخلي او په کوم مراحل کې وکړي او په کوم مرحله کې وکړي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره په لیدنې سربیره تر اوسه ځینې سیاسي او قومي مشرانو مکتلي او تمه ده تر دې لیدنو وروسته اسلام آباد ته ولاړ شي. دای چې تر اسلام آباد وروسته ازبکستان، اردن او قطر ته سفر کوي څو د طالبانو له سیاسي غړو سره وګوري. د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو سیمایزو هیوادونو او قدرتونو په مثبت رول او همکاري ټینګار کوي.
پاکستان ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د تلونکي سفر په باب مو اوریدل. هغه هیواد ته چې له هند سره د په وروستیو کې راپورته شوي کړکېچ په ترڅ کې خپل هوایي قلمرو د هندي الوتکو او د افغانستان د الوتکو پر مخ چې د کابل او نوې ډلې ترمنځ انتړلی دی. هند ته تلونکي افغانان شکایت کوي چې د الوتکو پر مخ د پاکستان د هوایي قلمرو بندېدو دوی ته ډېرې ستونزې راولړې کړې دي. د افغانستان د هوایي چلند اداري چارواکي هم له معمول سره سم وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي. ناجیه صافی له یو شمیر دغو هند ته تلونکو افغانانو سره غږېدلې او د چارواکو نظرونه یې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
د د کابل دهلی ترمنس پروازونه لسو نیو رهیسی افغانانو ته لوی سرخوګی جوړ کړی. د پاکستان د هوایی حریم بندیدو لامل د هند او پاکستان ترمنس ستونزې یادې شوې. هغه مسافرین چې پخوا د پاکستان له لارې په یو ساعت او څلوېښتو دقیقو کې رسېدل، اوس د ایران له لارې په شپږو ساعتونو کې رسېږي.
ډېر مشکلات خلک ویني، ډېر زیات ده. اخونه چې راځي میدان کې ویني چې
15 کلن جمشید وایي د کاروبار لپاره په اونۍ کې یو ځلې اړ دی چې هند ته ولاړ شي، خو هغه د لارې په اوږدو کې د ستونزو په اړه وایي.
څه چې ما ولیدل تیاره کې، یو مریض و، یو ماشوم و، ډېر وضع خراب و. هغه ساه یې ورکړه نو ټول والا خفه شو. علت همدا ده چې لاره ډېر طویل شوې ده، 1:45 اوس 6 ساعت رسېدلی دی.
د لارې د اوږدوالي تر څنګ یو شمېر ناروغ لرونکي د ټکټ اخیستلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. 9 کلن فرهاد یو بل ځوان دی چې د ماشومې لور د درملنې لپاره هند ته تللی و، خو کابل ته د بیرته راتګ پر مهال په کراتو یې ټکټ بدل شوی او په ډېرو ستونزو کابل ته رسېدلی.
او تقریبا 2-3 ځل مونږ ټکټ کانسل شو. سپای جیت ویل چې دا 9 تاریخ ته ځي، 9 تاریخ کې ټکټ راته راواستول، بیرته کانسل شو. بیا ویل چې شپږویشتم تاریخ ته ځي، بیا کانسل شو. 2 دفعې مونږ داسې جنجال ووینو.
دلته کابل کې یو شمېر ناروغ لرونکي چې غوښتل خپل ناروغان هند ته انتقال کړي بیرته پشا شوي. 22 کلن شبیر احمد چې غوښتل خپل ناروغ هند ته ولېږدوي وایي د لارې د اوږدوالي له امله نه دی توانېدلی.
بر مشکلات رای کې دور است، ما میترسیم کې مریض اگر کې ببریم امکان داره کې در را تلف شوه.
د لارې د اوږدوالي ویره وه چې ناروغ مو په لاره کې له لاسه ورنه کړو. تر ټولو غوره دا ده چې دننه په هیواد کې معیاري روغتونونه جوړ شي، څو ناروغان اړ نه شي چې هند ته ولاړ شي.
نوی معیاري جوړ شوه و مریض مو دلمنځ در هر څه وخت تداوي شوه.
شبیر همدارنګه وایي د تیر په پرتله د ټکټونو بیې لوړې شوې او اوس یې هر څوک د اخیستلو توان نه لري. شکیب فضلي بیا د یو شرکت مسؤول دی چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په مسافرینو ټکټ پلوري. نوموړي وویل په تیرو څو اونیو کې د ټکټونو خرڅلاو کم شوی.
سابق د یک مو موقع ټکټ خو د حساب میکرد، مثال
پخوا مو چې میاشتنی ټکټونه حسابول 30% ټکټونه به خرڅېدل، خو اوس یوازې 30% خرڅېږي. دغه مسله زموږ په کاروبار ناوړه اغیز کړي.
د پاکستان له فضا له کابله تر ډهلي او له ډهلي نه تر کابله پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګي چې د تیر کال په هود میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. دا مسله د دې سبب شوه چې دغه پروازونه د ایران له لارې ترسره شي، خو پوښتنه دا ده چې د ایران له لارې د 6 ساعتونو په جریان کې ناروغانو ته څه اسانتیاوې په پام کې نیول شوي. دا پوښتنه د کابل آریانا هوایي شرکت اجرایي رئیس منیر الیات داسې ځوابوي.
میماندارای ما، سوپروایزرای میماندارای ما کاملا
د دې لپاره زموږ میلمنو سوپروایزران او میلملرون کې د ناروغانو د مراقبت په برخه کې روزنه ترلاسه کړي او په دې برخه کې ټول اصول په پام کې نیسي.
مراقبت از مریضا او زخمیا را دیدن هر 6 ماه او 1 سال دوباره ترین داده میشه.
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې هوایی شرکتونه له موقع څخه په ګټه اخیستنې د ټکټونو بیا 2 برابره ترسولې. خو د کامیر خصوصي شرکت مرستیال سلیمان عمر د دغو انتقادونو ځواب داسې وایي.
ما در بسیار تلاش کردیم که تا
مونږ تر ډیره هڅه کړې ده چې د امکان تر کچې نرخونه وساتو. اوسنی سیستم کې نوي تغیرات هم راغلي، خو لا هم دا زموږ د عملیاتي برخې لګښتونه نشي پوره کولای.
یو شمېر هندي هوایي شرکتونه چې افغانستان ته یې تګ راتګ کوو د تېرې اونۍ په وروستیو کې افغانستان ته خپل پروازونه ودرول، خو د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلین وایي هغوی خلکو ته د ژمنتیا په اساس فعالیت کوي. د هوایي شرکتونو مسؤلین او خلک د پاکستان له لارې د هوایي پروازونو په بیا پیلېدو ټینګار کوي. هغه څه چې د هوایي چلند ادارې مسؤلینو په کراتو ډاډ ورکړی، خو لا هم ستونزه پر ځای پاتې ده. دا ځل د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې ویان قاسم حلیمی داسې وویل.
تنها بس افغانستان دو مطرح نیست، برای اکثر برای تمامی کشورها فضای پاکستان بسته است.
تا ستونزه یوازې افغانستان پورې تړاو نه لري، بلکې د پاکستان هوایی حریم د ټولو هیوادونو پر مخ تړل شوی. خو موږ د ډیپلوماتیکو لارو نه دا مسله تعقیبوو او له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې یو.
با طریق مراجع ډیپلوماتیکو رسمي دنبال کردیم، با بخش ملکی هواناوردی پاکستان هم در تماس هستیم.
خو دا چې د پاکستان هوایی حریم به کله د کابل ډهلی پروازونو پر مخ پرانیستل شي، راتلونکی وخت به روښانه کړي.
ستاسو له پیغامونو
ته دا هیله برم چې د ازادي راډیو ټول کاري ګروپ روغ جوړ وي. زه د تلیفون پر کرښه باندې حیات خان احمدي د کندهار د ولایت جړید ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ سره دولت هېڅ همکاري نه ده کړې. موږ څلور ځپلي یو، موږ درقدر یو، موږ وچکلي ځپلي یو. زموږ سره باید چې دولت همکاري وکړي، ځکه چې پخوا دوی د دا یوه کښت لکه دا تاریاک دا دوه کاله کېږي، درې کاله کېږي، موږ دې ته پای ټکی شوی دی، صفر کړي مو دي، موږ نه دي کړلي. نو باید موږ سره دولت همکاري وکړي. نو څلور وځپلو کورونه را ونړول، باغونه را ونړول، در په در یې کړلو. نو موږ دولت څخه هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي. وسلام.
بله، السلام علیکم. زه په هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ دا څنګه د ورور چې دلته ټلیفونانې اسکار نه کوي. زه غواړم چې دا سلام خدمت داسې کوي چې په ښار کې چې شاوخوا ولسوالۍ کتار ورکړي، ځکه چې ولسوالۍ نام لري. خو سلام په همدې هیله چې زما پیغام نشر شي.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان در وړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې تیرې میاشتې کوم پیسې راغلې وې، د ښځو پیسې، ښځو لپاره کومې پیسې چې راغلې وې، هغه دلته چې کومې توضیع کولې. 1500 روپۍ که کور کې به شپږ کسه او که اووه کسه او که اته کسه ښځې به وې، 1500 روپۍ به په یو کور په شپږو په 500 کسو ورکولې. خدای دې وکړي چې څه رقم ته راغلي او هغه رقم ته پښتنه اوسي. او بل هغه د سرې میاشتې چې کوم غنم راغلي دي، هغه یو څو نفر وړي په جلال آباد کې په خپل سر تقسیم کړي دي. خدای دې وکړي دې پښتنه وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
کور موادان پیغامونه تل را لیږی، موږ هم هرو مرو درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. فرشته جلالزی په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې هیواد د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد نن په کابل کې سره کتلي دي. د ارک خبر پاڼه وایي چې غنی او خلیزاد د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړي دي. د ناټو عمومي منشي یان سولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازنۍ لار ده. سولتنبرګ دا خبرې د په واشنګټن کې د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس سره په کتنه کې کړي دي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي په دریو میاشتو کې به د صنعتي پارکونو د بې برقي ستونزه حل کړي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنګټن کې غونډه لري او د دې تړون او یایمه کلیزه لمانځي. دوی به په دغه غونډه کې پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسلو لکه د افغانستان حالات او له روسیې سره د ناټو روابط خبرې وکړي. او د وینزویلا په پارلمان کې د جمهور رئیس نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو د قانوني مسؤلیت د لرې کولو پریکړه وکړه.
ننجا صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمناستیک لوبډله تر راتلونکو دوه ورځو پورې د دوستانه لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون سکرټر جنرال فردین امید جلالی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټیم کې دوه روزونکي او اته لوبغاړي شامل دي. نوموړي وویل لوبه به د کابل او لاهور لوبډلو ترمنځ د درې ورځو لپاره دوام وکړي. د افغانستان د جمناستیک فدراسیون په وینا لوبې به د اپریل په 20مه پیل شي. د افغانستان د وزن پورته کولو فدراسیون لخوا د وري حمل د میاشتې په 28مه نیټه د اتلولۍ سیالۍ ترسره کیږي. د دغه فدراسیون رئیس محمد اعظم کوهینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې به د فدراسیون د ټیمونو ترمنځ وي او دوه ورځې به دوام وکړي. نوموړي وویل غوره لوبغاړو ته نقدي جایزې هم په پام کې نیول شوي. او د پاکستان کرکټ بورډ وایي عمر اکمل یې د دې لپاره جریمه کړی چې یوه شپه یې په دوبۍ کې له خپل هوټل څخه د باندې په چکر وتلی و. دغه 28 کلن لوبغاړی د پاکستان میډل آرډر بیټسمن دی چې له شاوخوا 2 کلن ځنډ وروسته یو وارې بیا د پاکستان په ملي ټیم کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی. د پاکستان کرکټ بورډ له هغه وروسته دغه لوبغاړی جریمه کړ چې په ټولنیزو رسنیو کې د هغه یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې هغه د نڅا او سندرو په یو محفل کې لیدل کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ وایي د جریمې له مخې به عمر اکمل د خپل لوبو 40% جرمانه ورکړي.
سپورت خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا ځین نور خبرونه به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په پاڼه کې ولولي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه په دې برخه کې دوه نیمه خبرونه درته خبرو.
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خو دغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخیږي وړه سر کیږي. دا له دې نه بغیر موږ نور حلوا هم لرو.
د ژوند په شیبونی ز خبرونه کې مو د حلوا په باب خبرې کړې. له ازادي راډیو له بلیونی ز خبرونه د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو کې خبرونه کې مو هم په شخصي امنیت خبرې کړې دي. خو مخله دې چې دوړو نيز خبرونه ته وار ورسیږي. تاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بسمت سواتلش شمیرې لارې مراسته ولیدي. پیغامونه مو زخت زیات راسته ولیدي. د ازادي رادیو څو اوریدونکو پر لپسې پیغامونه راسته وی او ګمان کوم چې د نورو د پیغامونو خند هم کیږي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت لیکلي چې د افغانستان په سوله کې ایران او پاکستان لوی خند دی او دغه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او خپلې ګټې په جنگ کې لټوي. عبدالواحد مدقق هم له لوګر لیکلي چې د قطر بل غونډه کې باید اوربان په اړه بحث وشي چې لکه تمامو د سولې ته پیدا شي. له پکتیا زازی اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش بیا لیکلي د ملکي تلفاتو په لړ کې دوه ورځې مخکې په همدې ولسوالۍ کې څو ملکي کسان د عملیاتو په لړ کې وژل شوي دي. کور مو ودان پیغامونه راستوي. پیغامونه زخ زیات دي. موږ په پروګرامونو کې درته لولو. او مخله دې چې د ژوند په شیبو نس پروګرام ته ور ورسیږي. پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو او نيزي خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبري کبو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونه ملمنه محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده. په اپیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کدار ته وای چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرامه اوسیږي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري. او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نوایلی شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلق او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې نواخلي دا باید قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې راغلي دی چې آزادی د انسان یو طبیعي حق دی او دا داخلي چې د آزادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23 ماده کې راغلي دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکام څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغه آزادی سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې په مخکې له محکمې نه په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23 ماده کې آزادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې آزادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسله ته او د نورو خلکو آزادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 1515 اتیام ماده کې هغه څوک چې د چا آزادي سلبی یا هر خلک چې سبب کېږي د خلکو آزادی او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې وسی په دې باره کې راغلي دي چې کچیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدود کیږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید په د قانون پر احکام مطابق باید مجازات شي. چې بیا یې پر 1500 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی، یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانوني سلب کړي، هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوي؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لرې او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې په دریمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري، او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی همدې اعلامیې می چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې دی بلچا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید د خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي، مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده، او دغه د بل حق دی، د بل ژوند دی، د بل شخصي امنیت دی؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی دی، لورې ده، خورې ده، هغه راځي وي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار مور خپل اولاد په دې مجبورایي چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید له دې سړي سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپله نقض د حقوق بشر ده چې د انتخاب حق نه اخلي، او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپله باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغسې حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یا دا د بل دي؟
د بشري حقونو کمیسیون، خپلواک کمیسیون، په 13 کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې څخه ویلی شو چې په دې 14 کالو کې کمیسیون 2238 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو، هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې 14 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغوی کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل، هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اکله رادیوي برنامه لري، د عامه پوهاوي لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي، تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوشي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځو.
ډیر زیات مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، تر بلې ونی ښه وخت ولري.
شي ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکو فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می اومنی په خوغو خړو کې مو حلوا خوخیږي
ازما حلوا خوخیږي خو هر قسم نه یو قسم حلوا د سیزنه پیغم چې هغه به کوم ځی خلک پخې خو ما ډیره خوخیږي اسې هغه سریخناک حلوا ده
حلوا څو ډول پخېږي
موږ درې رقم حلوا پخو یو خدغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخېږي وړ سرکېږي دا د دینه بغیر موږ نور حلوا هم لرو موږ د وریزو حلوا لرو همدا رقم د نشایسته او د غنمو
حلوا په کوم وختونو کې ډیره پخېږي
معمولا دود د الواو په خولو چې په خوانه باندې سي په شکل د میراثي پاتې د زمنګ په سیمو په کلو په باندو کې دا چې مړو په خاطر د ختم خیرات په دوه وختو کې پخېږي
نن په هم دې خبرې کوو په پایل کې به ووري چې حلوا د لوی ځل لپاره څه وخت او چیرې پخښوه حلوا په کوم ورځو کې ډیره پخېږي ورپسې په دې خبرې کوو چې حلوا په څو ډول پخېږي قدر من دوستانو حلوا د خوږو خوړو په ډله کې داسې خوږه خوړه دي چې نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په بیلابیلو ډولونو پخېږي د هندوستان پاکستان ایران او ځینو نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د حلوا په پخولو کې خاص مهارت لري حلوا معمولا د غنمو له وړو سوجي د وریجو له وړو او داسې نورو څخه پخېږي یو شمېر خلک چې کله حلوا پخوي له وړو سره غوړي زعفران بوره بادام پسته کشمش او نور مغز لرونکي شیان هم ورزیاتوي د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد نورالله کوثر وایي چې د حلوا په خبر لډیر په زمانه سره پاتې دي
د تاریخي لحاظ نه چې موږ ګورو په قديمي متونو کې د حلوا کلمه ذکر شوې ده حتی په اسلامي متونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې یو نیم زر کال تر نه وتلې دي په غو کې د حلوا او دغه معتدله حلوا یا کوم حلوا چې عربان پخي نو د دې ذکر ډیر قديم دل دین ښکاری صدا په لډیر قديم نه او د انسان طبيعت له خوګو سره خو ډیر زیات دي اکثر انسانان لګيږي نو دا غذا به ډیر قديمي غذایي شي شل پیړونه به ډیر زیات کیږي د دې خوراک او د دې استعمال موږ درې رقم حلوا پخو یو خدغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخېږي وړ سرکېږي دا د دینه بغیر موږ نور حلوا هم لرو موږ د وریزو حلوا لرو همدا رقم د نشایسته وریزه او د غنمو د پوست نه چې جلاسي د سپین وړه تر مېده پکې راوځي د مختلف غوړیو له کشمشو له چارمغز او نور دانی پکې اچي دا نو موږ د میوه حلوا ورته وایو دا بهترین حلوا د منطقې پخېږي او معمولا دا حلوا او ځین خلک بیا د وریجو سپینا راوباسي لکه د غنمو تر مېده په شانته هغه به ور سره مکس کوي ځانته او عربو کې یو خاص حلوا د چې ما خوړلې د عربي حلوا ورته وایي هغه خرمانه لوړونه لغړونه زیړ غړونه او همدا رقم یو بل ماده هم د اوس مې ذهن کې نه ده دا څلور شی سره یو ځای کوي اغه نه بیا یو عربي حلوا پخی نبی علی صلاتو والسلام غ ډیر زیات خوخیده حتی د جمعه منځ نه روسته به یو صحابیه خزه ولا هغه به کور کې په خو به نبی علی السلام او زین صحابه به دعوت ول او هغه حلوا به خوړله د بدخشان خلک بیا یو بل حلوا لري چې هغه د شبیه لیټی ته ده د لیټیو د حلوا ترمنځ یو څه چارمغ پکې اچي او غوډیم حلوا ورته وای او خو په هغه کې بوره او مالګه دواړه یو ځای کیږي هم بوره پکې یو ځای کیږي هم مالګه د غیر به جدا خوند
یو ډول حلوا چې د کابل او شمالي خلک ډیره پخوي هغه سپینه حلوا ده سپینه حلوا نسرکوي دلم غوړی او ځین یونانی درمل پکې وراچوي بیا یو مېرمنه تور کوي چې موشم نړی تر وړي وي د میدان وردګو اوسونکو سپیشل چې د کور مېرمنده وای چې یو څغنم څورزي په وبو کې خشتوي بیا یو بورنه بیلوي غنم لمرتک دی چې وچی لوچی د لوروست دومره ټکوي چې وړه ورنه جوړ شي بیا لام دوه وړونه حلوا پخېږي او هغه وبو چې غنم پکې خشته کړی و هغه هم وراچوي د ډول حلوا ته نشایسته حلوا وای خو نو موري زیاته کړه چې د خپل د سوجي حلوا ښه پخوي
حلوا ډول ډول دی ومن زموږ خلک د غنم وړو څخه پخې زینو سیمو کې د سری واج هم ستې کله یو ناوې نوې کور ته راځي نو پخې باندې حلوا پخې او ټول خلکو ته ویشي پټ خلکو باندې اخګي ازما حلوا خوخي خو هر قسم نه یو قسم حلوا د سيزنه پیغام چې هغه به کوم ځي خلک پخې خو ما ډیره خوخي اسې هغه سريخنا حلوا ده چې د وړو څخه جوړيږي غړ پکې ډیر وړيږي او هم د سي بوره ډیره پکې ولويږي او د سي یو رقم کشش لري هغه حلوا د ما ډیره زیاته خوخي د سوجي وړو څخه الواز ډیره ښه پخوایسم که سړی سمه توګه پخه کی یعنی هغه چالی ورسی چالی زده کی نو په ډیر اسانۍ ډیره ښه الوا ترې پخېږي عموماً زه چې کله الوا پخوم زه هغې ته دم ورکوم سوجي وړو الوا ته چې کله دم ورکي هغه دانه دانه خیزي ډیره ښه الوا ترې راځي او چې کله ما تر ننه پورې پخ کړې ده اکثریت خلکو هغه خوښه کړې ده
ځینې کسان چې نظر په غاړه واخلي کله چې خپل هدف ته ورسیږي بیا الوا پخوي او په خلکو یې تقسیموي د بغلان اوسیدونکی میرجان رسخ بیا وایي چې دوی له اختر نه یوه شپه مخکې مغز لرونکي الوا پخوي بیا یې د خیرات په نوم په ګاونډیانو ویشي
معمولا دود د الواو پخولو چې په خوانه همداسې په شکل د میراثي پاتې د زمنګه په سیمو په کلو په بانډو کې دا دی چې مړو په خاطر د ختم خیراتو په دوه وختو کې پخیږي همداراز د عرفې په شپه باندې پخیږي د اختر ورځ د یو شپه یو ورځ پاتې هغه وخت کې پخیږي همداراز نه وشتم داسې نورې ورځې چې پیسه دی هلته دغه الوا پخیږي همسایګانو ته ویشل کیږي او تقسیمیږي او همداراز مثلا خلک راغوښتل کیږي په کور ته هلته ورکول کیږي په همدې شکل شیوه باندې خلکو ته ورکول کیږي البته داسې یو ګیرنه هم خلکو سره ده چې د الوا په پخولو کې او الوا په ویشلو کې او دا کې د ثواب دی او ګټه ده او دا هم داسې په همدې شکل باندې دود پاتې دی مثلا د بادام خسته کې دا هم پکې کارول کیږي او نور خواغه غوړي دي وړلې دي په هغه یو خاصه طریقه باندې پخیږي خلکو ته ویشل کیږي
حلوانه اواز په خیر او خیرات کې پخېږي بلکې ځینې کسانې په سهار کې د خوړلو لپاره هم برابروي د پغمان اوسیدونکو احمد وایي چې که دوی څومره هم ډیر شیان د سهار لپاره پاخه کړي خو بیا هم د کورنۍ غړي حلوا ډیر خوښوي
منګه خو چې د سرخان کې فضل هم مالدار یو او شیدې پنیر قیمه د شمو پریمانه اگې هر څور سره خو چې د حلوا نه نو د سرخان هم ګره کاری خصن حلوا چې بیا یادونه اگې مور واچې د زیړ دی اگې خصن او یو څه لمر سره واچې نو حلوا سره ډیر خوند کوي د سرخان خوند په حلوا باندې کوي او ملمم چې راشي ملمم وای چې ولا ماته ډیر زات ما د عین حلوا پخ کړی د ګړه هم کچاله او د اگې زیړ ډیر خوند راکړي چې د حلوا نه ډیر زیات ښه خاطر لرم او ډیر په اشتیا مې وخوړل ورته کور کې څوک نه ما ګل کاری درو د ګل کاران دم په خکر خپل مر سره وخوړل چې رښتیا خبرې ډیره خوندې راکړه ډېر پېشتیا هم خوړله حلوا خو پخوانی اثر ده باید چې لانور هم ورته وده ورکړ شي خوندوره ده ښه شی دی سرخان نمود ده او ښه غذا ده
په ځینو سیمو کې بیا داسې رواج دی چې کله په کومه کورنۍ کې څوک مړه شي له ښخېدلو څخه یې مخکې حلوا تقسیمیږي یا هم کله چې مړی ښخ شي د قبر په سر خلکو ته حلوا ورکول کیږي نورې خبرې د لوګر له اوسیدونکي متین څخه اورو
د ما د پلار یو لس کاله کیږي چې مړ سوی ده موږ هره جمعه خیرات باسو د مور پلار مې حلوا باسو کورو ته ورکو جمعه ته وړو د جمعې په شپه باندې بل داسې وسه موږ نه لرو چې لوی خیرات پسې وکړو یا شی وکړو هماغه جمعګي په شپه هماغه حلوا پخو باسو
خو د اسلام له نظره په مریب سي حلوا تقسیمول دینی سبقه نه لري. دا د خلکو دود دی چې ورځ تر بلې په بیلابیلو ډولونو ترسره کیږي. دینی عالم شمس الحق وایي چې په اسلام کې په مریب سي د حلوا تقسیمول نشته.
دا هیڅ بنیاد نه لري خوري. خطه ای دا بنیاد نه لري. د مړي د کور سره سړی باید هیڅ شی ونه خوري، په تکلیف نه کې، په ضرورت نه کې، چې یا خیرات وکړي او یا حلوا پخه کړي. دا کوم بنیاد نه لري. شریعت نقصانی نظر است. دو تا پاتا سو دیده تام یو منحوس دو دیده تام بس است دایست دغه نه لري. مطلق چې بیا چا واس در لو دی یو پنځم ورځ لسم ورځ میاش بعد ار وخت چې خدای تعالی قدرت ور ور ورکه واجب خیرات کوي مو می خیرات دښنې دې چې اتم تب الوا په خبي بیا دې ته لري په قربان وي شي یا په کوشنان تور کوي او دا به اتمی وي. هیڅ دا شی نسته. خپل ځان څخه یو شی جوړاو دا به زموږ په دین پورې اړه لري. دا به زموږ دین انحراف دی. دا اگر سره په دین پورې اړه نه لري. دا نه حدیث نه ولې نه آیات نه ولې نه اجماع نه ولې نه درته وایم ولما وذا شيرا نقل كريدي هي تشينا سبذا بني ادين نل ريس بني ادن نل
افغانستان کې حلوا په بیلا بیلو ډولونو پخېږي، خو ډاکټران وایي چې د حلوا وړه باید ډیر سره نشي ځکه روغتیا ته تاوان رسوي. دا واژون په شیبو کې خبرونه تربیه هي چاري.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډول لاره مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاره ل مخسره په اړیکه کې شي. 0995030 0922155. او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
افغان دستر گو تور وارو علم کور فکور وارو علم کور فکور وارو کارنا خورا دگران حیوات و حریو لور وارو علم
شیبه پا شیبه تازه خبرونه لازادی رادیو څخه.